یو انجلی د خپل د پلار د کور او خپل کور ته ودیږي، نو د ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډیر داسې اسلامي وادونه چې د راتلونکي ښه نسل دپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی، دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته، بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنې کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال یې هم موږ پالو، ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولی ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودیږي، نو چې هغه هر څومره لږ لوست ولري، یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي، یا هم په ښه اقتصاد کې روزه لستوې وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي، نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړې ده، په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنې کې اوس هم دود دي، چې زموږ ټولنې ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم. اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات، کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره، د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او یو مزدوري په صفت باید بوسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي، که د اولادو سره وي، مقصد یو مزدوري په صفت خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سر ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید دا ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني، او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما، یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې، ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورته کړم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم. نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې، باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي. همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې د کوم موضوع تاسې انتخاب کړی ده، دا موضوع باید ډېر سي، زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي، او دا یو خپل آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي، هر څوک سي اوري، باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور خور او همداسې چې د خپل کور سره بل کور ته ودیږي، کوم حق سي دوی لور ته ورکوي، باید هغه مجور ته هم ورکي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي، باید هغې ته هم د یو لور په نگاه باندې وکتل سي. او دا آګاهي شاوخوا په د خپل د کور څه شروع، بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو، دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وایي چې ټولنه له همدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له یو غړي سره چنګور ده، د یوې مینځې چلند وکړي، وازې خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ، بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپل به د روابط څخه جوړ ده، نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یوه ښه کورنۍ لرو. او کله چې یوه ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یوه ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم د انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو میرمنه یو کور ته نوې راځي، هغه واده کوي، نوې راځي، یو نوی محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډیر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي، ځکه چې دې ته هر شی نوی دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي، ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي، معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي، یا هم وهل و ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خراب شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي، ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي، او د دې چلند پایله بیا څه وي؟ له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه. ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانو همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوې راوړي، د کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده، او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې، ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دي سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي، نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سر په سر د ده په سره چي ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته یې، نه د صحت نه یې. د هغه د زړه آواز د یوه ټپه ده چې وایي: چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري، زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی. یا عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېله دی چې د دې رضایت چا ته یې ورکړي، او بیا کور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی، او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي، نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي، او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي، او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شوي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه کچیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي، نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې، بیا هغه سره دښمني، بیا دا کور جنجالونه. د نظم او د روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي، په خپله کورنۍ کې څومره غلط او څومره ناخوشایند فضا ایجاد کیږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هیڅ لمنځ تللې نه دي لا هم زیات شوي.
همدغه چې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودیږي بل کور کې نو لور ته دی څوک هیڅ نه وایي، اته پامه خبره نه دی ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه. دوی خپل لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده او قدیدی او که دبل اولاد نورت اخکاری؟
وزه فکر کام چی ناپوهی ده، ځکه که دوی علم پوخه په کافی اندازه ولري. البته دسې عمومي ډول دسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به دسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالي ګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه هغه خکیږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي تېر نه ژوند نه ژوند. خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي، او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي، چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالیږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي. ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی، انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت کولري ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که د انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې، فکرم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې دی چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا دی اوس تحصیل نه پاتې شو، لږ ذره چې قد اوچت کېږي بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب ده او دا دی واغه دی. نو دا جینکۍ چې لا بشارګان نه بلوغ ته رسېدلې دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود ذهن د غسې زشتو برخوردون لپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل واخ ماشومان راوړي دنیا ته، ولا آماده نه دي جسمان. ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خفګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي. هر چیرته د دوی پاکړه خبرې کېږي، پاره اجتماع کې په دلته و هلته کورنیو کې، نو ډېره سخته ده په خپله زغم وړ نه دی.
اغلې امیل دار ته وایي چې کله چې لوې نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي، یو ډول دغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کور ډیر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خوندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کېږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جینکۍ لا پاتې کېږي کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رعایت د نورو زامنو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي. دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېره سانه ده. دغه خرابیا خو وضعیت هیڅ مصرف نه لري، اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي، په نه مصرف سره ډیر شیان ترلاسه کولی شي. دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. د ډیر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي. زه فکر کوم چې ژوند ډیر ښه پر مخ ځي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي. داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي محبت لورینه او بل ته باغه صورت چې ژوند یې خطو کې پرمخ سي هغه کورنۍ پرمختګ کې یا کورنۍ ټولنه کې خو نوم خوان کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري. دا خو ډیر ضرور دی انسان پر روح روان باندې ډیر مثبت اغیز کوي.
بله
خلک ورته ښه نظر کوي.
ډیر زیاته مننه. تاسو ژوند یې سلامت اوسئ.
لیکم قربان.
په کابل کې مو د یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په ما خبره له واده کولو څخه پښیمانه وي.
ډېره مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهدا باندې خبرې وکم. تاسو ګورئ لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزې چې په کورنیو کې رامنځته کیږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړی ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو وایئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي نه پکې خوشحالۍ کیږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی نه او دی الله جل جلاله په کارونه کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي. متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یجلی ته وشي باید دغه یو سا یو ډول وي. همدغه دا کله چې دغه مرحله هم داسې ادامه پیدا کی همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري. دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلی سره فرق کوي. مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلی په نسبت. نو اني دوی اکثره پلان ته نسبت دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیر ته سبا لوی کی یا غټیږي دا سبا ته پر دې کورنۍ ته ځینو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغه په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دې ورسیږي ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پر دې کور دزي. نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي. ان ځان همدغه انجلې ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زیو اضافي شې یا مدلته ځکه دلته ماته کوم ارزښ نه راکول کیږي. نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی. په لګل چې قران عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښ او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دا نه البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مېرمن ده بلکې خزه لور کېدای شي خزه مور کېدای شي هغه څوک چې تاسو غوڼي چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې غمور ده هغه یو البته خزینه ده. ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر دسی مثلا بدل شي ولی مثلا په بد نظر دي ته وکدل شي دل تاسو ویني وړه ولا توتر خوانې په دل تر منستکیږي په البته کله چې دغه وادي کی هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نو ورکو دا سبب بل کور دزي هم هغه توقع دوی څخه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شایم خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کیږي. نو دوی د یو ذهنیت لري منفي خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای. دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوتری خواله په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای. دې خلغه کور کې پکار نه ده شوی کور کور ته دوی دا درس نه تور کړ شوی چې ګویا دغه حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې نه دا چې خپل ورندار ته کار وکې یا خوخې ته کار وکې. البته یو شر دا چې دغه واجب نه دي خو د خپل دی شرافت چې لري یغه کوم انسانيت چې لري دوی کولای شي اسلام د سی ورته ویل کیږي خوند دی مور او بلاره دی خوخې دی مثلا دی البته دی خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي خو کچیر د ته مثال مونږ غواړو چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکړو یا مثلا د خوند خبره هم نه زکه غوي مو بلار دي ته د دوی احترام کول شي د دوی مثلا هرڅ پر ځای کول شي.
استاد د دې تر اوسه چې کله په کورنۍ کې داسې وضعیت را منځته کیږي لنګور سره بد چلند کیږي اته د نږدې خپلوانو کار نه پرې خودل کیږي په کور کې یا کاروبل کار ورته بهانه کوي دا باید وکړي. تاسو د یو نارینه په صفات د سیاو کورنۍ کې کوم واجی وای تاسو څه فیصله کوله د خپل میرمنې ترمنځ د خپل مور ترمنځ د خپل خور ترمنځ د فضا مو څه ډول نارمله ولا؟
بالکل تاسو ګورئ لمړنې د غژتون زلامل چې د پټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې د خزو یا مثال دی او فرد انسان مقابل کې د غوي حقوق تر خو لاندې کې یو ځنې دلیل نه پوهی دی په افغاني ټولنه کې په خصوص په اطرافو کې د غژتون سره هتا په مرکزی ولایتونو کې د غژتون سره مخ یو د هغه ستونزې چې موږ خپل سترګو باندې وینو شخصا ما د ستونزې دلی په خپل خپلوانو کورنۍ کې خزې ته مسار زخ نه ورکول کې خپل کور خپل پلارګنې ته نه پرې خودل کې خپل داسې نه دغه خوان نه مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې لکه مونږ چې دغه خزه مثلا کور ته راغلی یا د انګور راغلی ما ورندار راغله په دې مرج ما غلام شوه دا چې هر څه زو غړم زه به پرې کوم ما خوان قرار نسی لیوار پې امرونه کوي چې ما دغه وکه یا مثلا هغه خواخي ورته ځان نه مثلا یو خوان جوړ کړي خسر ورته ځان نه خوان جوړي یعنی هر څه چې دوی غړي دوی پرې کوي هغه هم دوی نشي کولای ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې مونږ دوی څخه دفاع وکړو کچیر دوی مثال لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي یا مثلا وایي چې تاسو باندې حق نه لرئ نو دا په دې معنی چې دا ډیر یعنی تاسو مخې ډیر زیات حیا وي دا دوی ډیر سپک خزه ویل کیږي یعنی دا د ماده امر څخه نافرمانی وکړه دا څنګه امکان لري دوی دغه اصول څخه خپل حقوق څخه نه دي خبر دا یو ځنې دلیل دا چې دا ټول نه پوهی دا کچیر د علمي په دې ټکورانه کې په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پیژني مثلا خو خپل حقوق پیژني همدغه چې دا خپل حکومت خو انګور چې دا خپل طرز کار او مسولیت پیژني خوند خپل حقوق پیژني زوجان حقوق چي نو هیڅ کله به دا سوز رامنځته نشي نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړی ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو رکی دا تاسو به حق نه لرئ دا حق په تاسو باندې دی په حق باندې واجبېږي بلکې دا هم تاسو رته کالی مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاری چای تیاری دا واضح دي دی غ خواله ده د دوی په خو اخلاق په خیر انسانيت په خو شرافت باندې دلالت کوي دا چې تاسو مثلا دومره دی حد نه زیات په امر وکي یا مثلا خو کې دا خو تبي خبره ده چې معلومات تاسو یې استای باید بخنه وغوړی او دین اورسه مثلا تاسو د دې کوشش مکوئ چې دین دي حد او توقع څخه زیات وغوښتنه کوي نه د میرمنه دی خوانده د دوی خپل ترمنس کې ځینې زوجین حقوق لري هغه باید خوند مثال هغه حقوق پوره کړي او خوند هم دغه سی بلاکس د دې حقوق پوره کړي نو د دوی ترمنس ستونزې راوړي چې تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړي خو تاسو اضافي د دې څخه توقع ملرئ چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالی مینځي ډوډۍ تیاروي دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانيت ته تاثیر کوي په دوی په خوال یو دلالت کوي زیات حقوق دوی څخه غوښتل دی او ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکړي
ډیر زیاته مننه استاد تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
خیر سي
درن دوستانو په دې اله چې د افغان مرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پاتې رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند لپاره برخه کې د افغان مرمنو ستونزو ته ترې وهده د حل لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 1 دا باندې نه خبرونه تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونې خبرونه
سلام د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسی ساعت ته مو هرکلی کوم د نن ورځې په درسی ساعت کې به د وم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او د ازادي رادیو خبريږي یله دا تیر درس مو تکرار کړی وی او په کتاب کې راغلو پښتنو ته مهم ځوابونه موندلې وی درنو زده کوونکو نن به خوونکې موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته غنی ستونزې پیدا کړي بشپړ درس له خون کې څخه اورو
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې افغانستان یو غرنۍ هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ لکرش څخه ختیز خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی شپږ لکه دو پنځو زره کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړې دي او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګۍ سمندرګي ته یې نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسې د افغانستان اسلامي جمهوریت نقشه وینئ چې څلور دېرش ولایتونه لري او هر ولایت دورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځو خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرف دي. دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د آسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري. نو دې مسالې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي، خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس ته ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خونکي براته وایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لښته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خونکي به نن راته وایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. دا ټولې پوښتنې د خونکي په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پره مرطوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. سنرم علاقې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی یې معتدل او باراني وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکې ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته، یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو کې ګڼو ترڅنګ یو هم دا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لویې وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ورپر برخه کړې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږی است. د خبرونی په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکي د کانګو حوزه راوپیژندله او دا مو هم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال. د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دولسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1855 میلادي کال کې پیل او په 1860 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت چې په هغې کې فرانسې، انګلستان، او نورو اروپایی هیوادونو گدون درلود ورکل شو او مرکز پا پاریس کی وو. د سویز د کانال اوجدوالی د مدیترانه د سمندرګي د غاړي د پورت سید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړي 118 کیلومتر دی. د ګټي اخیستنې وړ سوری 18 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویز کانال ویني چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویز د کانال څخه د 18000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویز کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویز کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویز کانال په 1955 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمېر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر پاچا جمال عبدالناصر وو. بلاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1955 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویز د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویز کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مولسل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویز کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
کړی د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیا په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونه مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
پټالونو پیغلنا زانګي اختر نه او چې پټالونو پیغلنا زانګي اختر نه نو بیا مست هوا حسن پرست هوا دات لونګو اگنه راوړی د کوم طرفا دات لونګو اگنه راوړی د کوم طرفا چې پټالونو پیغلنا زانګي اختر نه پٹالونو پیرنا سانگی اختر دے چور یس گٹان گٹان
شلا آخر دا سچل شو زڑ گیا سچل شو تالا مچے پدے دشت کے دا باران شلا آخر دا سچل شو زڑ گیا سچل شو اچیا چولے بڑھائے تھا بس ہمارا گھرن دے اچیا چولے بڑھائے تھا بس ہمارا گھرن دے نبیام سہوا حسن پر سہوا داد لونگو اگمے راوڑی دکم طرفا داد لونگو اگمے راوڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر ندے چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر ندے چلو شو زڑ گیا سچلو شو سنتر لرے چرتا اورم تنگ ٹکور اورم آخر دا سچلو شو زڑ گیا سچلو شو چد جوندن پلل مگڑ دگلو کرن دے چد جوندن پلل مگڑ دگلو کرن دے نبیام سہوا حسن پر سہوا داد لونگو اگمے راوڑی دکم طرفا داد لونگو اگمے راوڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر ندے چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر ندے سچل شو زڑ گیا سچل شو جم پخوا کے دپینزے پشلنگ گھر جوڑ دے آخر دا سچل شو زڑ گیا سچل شو چرا پولے چاسا لو دبام بسر ندے چرا پولے چاسا لو دبام بسر ندے نبیام سہوا حسن پر سہوا داد لونگو اگمے راوڑی دکم طرفا داد لونگو اگمے راوڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر ندے او چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر ندے چلو شو زڑ گیا سچل شو ام دا پسند جوندشت لا جانا رازی آخر
آخر داس چل شو زڑگی آس چل شو سائل خو ہاغس سائل دے زور ورن دے سائل خو ہاغس سائل دے زور ورن دے مست ہوا حسن پرست ہوا دات لونگو اگمے راؤڑی دکم طرفا دات لونگو اگمے راؤڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر نے چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر نے نو پیا مست ہوا حسن پرست ہوا دات لونگو اگمے راؤڑی دکم طرفا دات لونگو اگمے راؤڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر نے او چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر نے